یو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبرپاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. تېره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر ایس ایف د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر ایس ایف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمېر د تېر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 5.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8020 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریهوال او د وینزویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوسټ د نامعلومو وسلوالو په برید کې لشتر لشه لاس ملیشه ځواکونه وشل شوی او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لاس ملیشه ځواکونه وشل شوی او د ټپکتو چې د ټپیانو حال نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومېډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یوه قومندان او دوو ځانمرګو په شمول 9 غړي وژلي دي. او د روسیې ولسی جرګې یادو مال شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکاري تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابروي او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنځشنبه په ورځ د دوه مال خوا تصویب شو، د سږ کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاستیک شو او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته نوې ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېری له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې ښکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا سرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبی کوریا او متحدو ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیا کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا زه فرشته سها که د نور بس دی اونی ز خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانیو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدلی دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غیر ناکوسیږي. په دې اړه به بحث ولرو. په خپرونې کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خپرونې په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خپرونې کې تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته زنګ وخی خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 02 21 12 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00 2 02 21 12 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ وهئ. د خبرونه په سر کې مخکې دې نه چې بحث ته ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به بیرته راوګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یوه دوی غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارز د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو او ښځو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لګېدلي دي، د ښځو د کارونو ډېرو مشکلاتو د پاره چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبرې او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلازمینه اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو غونډ تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې دننه او په جلا وطنې کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چارو وژغیږو چې څرنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامداره ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له ښاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې چې د ښاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سشکل د اګست په میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلی دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونې ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې راسره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس راسره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګې امیل هم راسره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بحث شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې موضوع با تاسو اوریدلی. میرمن امیل، له تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوئ؟ مننه کوم. لوبي تاسو
سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خو اوریدونکو ته. دا غونډې زه فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه که هر ځای نه آواز پورته کېږي په دې اړوند او دغه دایا جاری ساتل کېږي، د میرمنو په نفع ده چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغو چې د هغوی آواز لوړ دی، هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤول دي، هغه بنیادونه چې د بشري حقونو د ملاتړ دپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده ده، هغوی په غوږونو ورسوي. دا غږ باید هیڅکله خاموشه نه شي. دا باید همداسې مسلسل که ریچارډ بنټ د نه یې راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبروي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان په دې د چا خبره په شریان شریانې بلد دي، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو دپاره د لارې چارو دپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وایي څوک په رضا د ملکه د ځي. نو دوی د ښې ورځې نه نه دي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې د سیده حالات بلاخره دوی ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځای نه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هیواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کلام بې اغېزه کېدای نه شي. هغه آوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي. او داسې نه دي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک یې ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک یې اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوې دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دوی ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هره ورځ دوی کینی او یو نوی پروان صادرې چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي. دا څومره سخته ده، دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې دا څه رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژني. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمون حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې ترسو خپل حقونه او ما غوندې نور زما همجنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه زیات تشکیلوي د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو اوس مغه ګورئ خپرونې ته ښه راغلئ. دا راته ووایئ چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، پغوی ډیر بندیز لګیدلای دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولای. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمائندګي کولای شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستې، دا څنګه ارزوئ؟
ډیره زیاته مننه. د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمند میلمنې ته، او ټول محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. کله دا ټول بلوغ جوړ او خوشحاله اوسي. د تاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا وي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامیږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی د هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګوري، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تک اماغه چې ځي وایي، نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي، ښایي ښځه باید څه شي وکړي، ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنی ټولو کورنۍ غړو باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه اوسي کولای شي ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې، او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی. ګوري، په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولای چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، هغه سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبرې ورسره وکړې، او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډ کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغه سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ماته ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ، بېرته راګرځو. باسته،
خغلی بنټ لخپل مرګرو سره یعنی خپل همکارانو سره سفر لري. هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریکه کړي.
مېرمن کډوخیل کدارته وای چې د کاغلی بینټ موخه له سفر نه سوا او پټوله کې د غونډې اصلي هدف څه وو؟
ته په مجموع کې څو پوښتنه درلودلې چې افغان مېرمنې کولای شي د مېرمنو په برخه کې د نارینه او سره څه خبرې کړي هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم. اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشر د حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم داسې کوم قانون چې د امر بالمعروف نهی عن منکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم داسې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي. او څلورم داسې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام د موږ لپاره موږ پیغام شی دي او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بنت او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو مېرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په مېرمنو کې معلومدار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همېشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتل چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنت او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چېرته چې طالبان ډېر قوی حضور لري شاید معنی دې سي چې خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي. نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله ده. نو په همدې باندې زیاتر تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د مېرمن کډوخیل نمو د غونډې پاکله پښتنې کړې وي تاسو را سره واوریدل. مېرمن امیل تاسو به د مېرمن کډوخیل خبري اوریدلې د غونډې پاکله غي او څلند معلومات مونږ ته راکړي وو چې د غونډه په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو غوښتنې سوي، نو د دې خلکو یا د افغانان چې هلته راټول شوي وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی ستونزې راوڅېړي او د دوی ستونزې په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبرې وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي د په تصویر باندې بندیز ولګي د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزې به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره درته ده چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره اوازونه پورته کېږي هڅه پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافقم چې ریچارډ بینز د هغه ځایونو نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلې دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمایندګان ولیکي خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلې ځکه پیسې ورکې دي کار نشته فکر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري انسانان فشار دی همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسیدلی دي او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت څه اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته ولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. یعنی دا باید جهان دې نه بی خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي. د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کښې هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کښې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی بیا ټول حقدان ته ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کښې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کښې اوس کاربار کښې په مالیه وضه کولو کښې دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هغه هم په جبر سره کښې نه اخلي. هغه خو ومري نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کښې ګوري چې چېرته هغه دی بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد بېخي زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کښې په اکلیدي ځایو کښې او په اداراتو کښې خو دوی ځای په ځای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچۍ واني وي هغه رقم د سروشي او دغه مجبوریت د وجې نه هغسې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کښې هم نه کوي په هغه کښې هم کراچۍ ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه بیا اوزې ته وړي. هغه ورځ داسې یو بس حالت چې هېڅ مه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بېخي مرګ ته یې رسولی دی. کلته هغه ریکشاوې چلوي ریکشاوې قانون ورته کوي چې بېخي هغه ونه شي کولی هغه ورپې وګټي او وچه ډوډۍ کور ته وي. دا څه رقم حالت دی دا بېخي بد حالتونه دلته روان دي. دا دا یو رقم استبداد شي چې ظلم د حد نه وتلی دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کښې بېخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کښېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري هر چا سره چې کښېني هغه به داسې دې حالت کښې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنې دومره ناهیلیتوب په داسې یو ټولنه کښې دا باید ټول اشاګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسې هم وي که دوی اټکل هم وکړي هغه نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کښې کښېنولي یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی. وا بابا هغه که بل کور ته هم ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي ژوند کښې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کښې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي. نو هغه ډېر ښه اولاد تربیه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي. خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده بل کور کښې که نارام وي آیا دغه مور خورو دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کښې نارامه شي تاوان شي کېږي. یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه آرزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا په جهالت کې لوی نشي، دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا ارام دی، هغه په کورونو کې دي ناست دي، مکتبې چا ایستلی دی.
مننه میرمنه امیل، ډېر زیاته مننه میرمنه امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډېر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
متاسفانه راتلونکي دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري، دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي. دغه هفته کې سرویس میلیونه چې راځي، دا او دا حساب معلوم نه دی، دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټولی کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي، ډېر او کشي ویلي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي، د دې کچه د دې د دې هغه اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا کومه تاسو نه لرئ. دته به بیا راوګرځو مېرمنه مې، بیا به راوګرځو د خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووځي. په دې به بیا وغږیږو. ورزو الهجانې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپل اعلان کړ، او راست تر بلې دغه نوی قوانین دوی را باسي، په هغې کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې په رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندي موجوداتو چې په هغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګوه، یوازې غږ دوی اجازه ورکړي یوازې غږ ته. په اوسني عصر کې په دا اوس وخت کې د دغو دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار وړ دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکله څه تبصیرې دي، آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا چې امر بالمعروف ډېر زیات مونږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان پرې حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټول نه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي، په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې افغانې ښځې د اول څخه فکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي، خو بیا د دې سره سره بیا هم بهانې ورته لټولې. نو که چېرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټیکنالوژي څنګه پرمختګ کړی، جهان څنګه پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دوی په قرآن کې هم که تلاوت هم دي کوي، باید د ښځې غږ څوک وانه وري. نو ښځه ښایي څه وکړي که ښځې غږ څوک وانه وري؟ ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه څه شی وخوري؟ دی ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي. ګوري د ښځو لپاره مونږه ارزګاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده، هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه، مګر دې هر هر څه ول هغه باندې بند کړل. یو څه اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي، د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي، زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي، ځکه هر څوک خپل په پوهه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونه شي، زه باید ول خپل غټ پورته نه کړم. او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غټ پورته کړي. زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي. او دغه وخت کې چې ټیکنالوژي دومره پرمختګ کړی، ګوري د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي، اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته. که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي، وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي، ځکه دومره یعنې امکانات چې موږ او تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړې او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو. او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره، ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غټ هڅې د ښځه غواړي پرمختګ وکړي، ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي، نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي، که چیرې هغوی هر ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي، دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي، بوره یو قوانین خپل وځه کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي. آیا کور کې که چیرې یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي، خدا محرم به ول چا سره ووځي؟ مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري، یو به مریض وي، یو به یو بل مشکل لري، بل به بل مشکل لري، خدا یو محرم به چا ته لاشي؟ او دغه وخت کې ټول انجونې کوالي دي که غټې هغوی به وادونه کوي تر دې خاوندان وي، یعنې خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي. یو داسې قوانین نه دي، ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. بوری تبل تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېښ څخه وی هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې سمه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې وایي چې غږ باندې پورته کیږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري، او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا کوم خراب کار نه دی، دا کوم غلط کار نه دی. والله بي بي عائشة ده هغه نه نو درس ورکاو خپل استاد و، نو ګوري کثیر اسلام ته هم وګوري. خپل حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجار و، تجارت یې سوا په هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کاوه. هغه د خپل دی مالی ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې کتیر موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو دا درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه درس ورکړی، هم ښځو تجارت نیسل شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلې دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی چې کوم دین یادوي هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او چې دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
مننه هیله جانې. په خبرونه کې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به راواخلو، بیرته به موضوع بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به ساتل. هدا طالب د هلمند ولایت خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو به د خبرونې موضوع اخیستی؟ په خبرونې کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنی کړی دی و غوینه د دستونزو پښتنې کړی دی. تاسو په دې تړاو څه اوریدلی دی؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستی که څه راته ویل لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې. یو ستاسې د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر شولو د اوسه پورې نو خبر شوي. خورجانې، خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو دغه دپاره د پرسو پرسان دپاره، خورجانې دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکرونه در باندې دا دغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین یو مداخله ده، یو شیطانت خورجانې چې کوي. دوم، کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، زما په فکرونه در باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته باید چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، زه خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات د لته خپل سره حل او فصل کې. او دا چې یو خارجي استاد یې د افغانستان د شوز نمائندګۍ کې، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګۍ کې، دا به ما په فکر به دا کل تخلیر خبرې زکه هغه د
افغانستان په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنې دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپ بیرون کې، کدوې خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې، د چا ورور، د چا پلار، د چا خور، مثلا ورونه دلته دی، خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې. نو تاسو وایې دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي، دوی خپل په ستونزو کې نه دي، دوی کورنۍ هلته په ستونزو کې دي، اما دوی کولی شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلی؟ نو دا به یو ښه لاره نه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقونو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقونو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده چې دا کوم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي سي، د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همیشنه اورېدونکی یم. خورجانې، دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پته کړې نه، زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځغ پورته کوي. چې خورجانې درنه حکومت هم بندیز دې باندې لګولې، او د زده کړو موضوع چې د خورجانې هغه مزم غوښتنه ځنه کړې ده، یوازې هغه خارج چې تللې ده د افغانستان خلک هغه دغه نه ده کړې غوښتنه. موږ هم کړې د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوندو حق دی، دغه زده کړې لوړې زده کړې باید چې موږ خوندي وکړو، موږ ښځینه ډاکتران ته ضرورت لرو. خو خبره ده چې د خارجان خورجانې، زما په فکر زموږ غم دسې ولا کافي چې ویل کړه خپل کوم زده
کړې. نو اتل صاحب، درې کاله تیر شو، درې کاله تاسو ته کم وخت کاری چې په نجونو باندې مکتب بند کړی، د درس بند کړی، آیا دغه یو د عمر ضایع نه ده؟ درې کاله یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه، له مکتب نه. مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک، یو انجلۍ درې کاله له درس شاته پاتې کیږي، دغه درې کاله د عمر ضایع کیږي، دا بیرته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي؟ او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و، دا دوه درې ورځې موږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي، رسنۍ یې بند کړي دي، تصویر یې بند کړی، تنا غږ ته اجازه ورکړې ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې. نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي. دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي، اوس په سړی هم دي. که تاسو باندې نه یې، نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي، مونږ سره په اړیکه کې دي، خپلې ستونزې وایي. نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګوي دوی؟
خورجانې، خبره داسې ده، تا خو ډېر ښه خبرې وکړې. خبره داسې ده خورجانې، چې موږ وایو چې کوم بندیزونه پر خوندو باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې؟ زما په فکر درې دقیقې چې زموږ خوندې د زده کړې څخه پاتېږي، دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي، شاته دي خورجانې. دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو. موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینه تسولې نه برابروي، درې دقیقې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړې څخه پاتېږي، دا زموږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې، داسې بد عالم ولاکه دي لکه د خلکو چې داسې بد حال جوړ کړی دي، چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي. هغه هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه یې لګولي دي، چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور و د عنعناتو سره مثال په تکار کې وي، په دزاد کې وي، خلک به راپارول. حکومت خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولي دي. اوس داسس رسنې د خورجانې موږ په ډېر په خواشینو یو چې داسس رسنې په افغانستان کې بنده شوې ده. دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل، رقم رقم خپرونې مې اورېدل، د ولس خدمت تاسو تخنیکی همکاران و ستاسی جورنالیستان رو کردی دی غستان والا همیز دو حکومت سخوندیانی کلی چی دازادی را دیر نشرات لکه پخواه چی پا افغانستان که فعالیت کوی دوستین داغا چی فعالیت مثال دا خبری وستا فی زمینه و تا برابر که خدا کم محدودتونه چی پر لگولی دی خوزیانی اغای پروغ و تلویزنان لگولی دی چی اغا دا اکایت نویلی دی چی خبرونی دی جوڑولی چی با افغانستان دا کلتور و دانانات سر و پتزاعت و پتکر کیوه اغای که دا طالبان حکومت قبل حکومت خوزیانی یو ملک خپل په دغه کې نه پریلی چی دست تلویزنو
مننه تل صاحب مننه. فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنه په تلویزیونو یی بندیز نه دی لګولی په پروګرامو، بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلی دی. دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلی دی. په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینئ په ډیری ولایاتو کې اوس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا هلته یو ژوندی موجود په دې بندیز لګیدلی دی. نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونو کې راسره ګډون وکړ. اوس هم یو بل اوریدونکی راسره په لیکه کې دی، دا به م راواخلو بیرته به بحث ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولی؟
مننه، زه عصمت الله معتصم یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې.
معتصم صاحب، جوړ په خیر، خپرونې ته ښه راغلی. د خپرونې موضوع که تاسو اوریدلی او په دې تړاو که تاسو خپل نظر شریکول غواړئ نو مهرباني وکړئ.
بلې، هو بس مې اوریدلی دی. دا چې د ښځو د حقوقو اړوند موضوع ده، او ستا او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې. دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو، موږ قرار لرو، موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي. او کوم د ښځو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کېږي، لومړی دوی دغه د ښځو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د ښځو د حقوقو تعریف څه شي دی. یپله د دوی دغه تعریف وکړي، بیا دې د ښځو د حقوقو ږغ پورته کړي. که موږ وګورو په لبنان، غزه او داشانې نورې نړۍ کې د ښځو زامن شیدانېږي، ښځې شیدانېږي، د ښځو عیال ورته بې لاسو یا بې سترګو یا د فور ته ناست وي. هغه ښځې نه دي، د هغه بشر نه دي، د هغوی حقوق نه دي. هغه موږ یې ولو دغه د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې ګوټ وړاندې کړل. دلته افغانستان کې موږ وینو ښځې ښارونو کې ګرځي، ښځې مدارس ورته فعاله دي، ښځې نور دا شانې دي څه ورته فعاله دي. خو البته دومره محدودیتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
معتصم صاحب کلنډ. بیا تاسو سره هم دغه یاده کما، د نور هیڅ د نور هر څه کله پامه وغورځو، دغه نجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي، هغه یو کم شمېر نجونې به نه ښیو چې مدرسو ته ځي او د هغوی آینده به څه کېږي په دې نه پوهېږو. لیکن دغه مکتبونه چې په نجونو تړل شوي دي، سبا ورځې هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري، هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري، ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري. د ښځو کمبود په ټولنه کې، د ښځو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول، ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی، دا روا کار دی؟ د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام کې آیا زده کړې په ښځې هنر فرض نه دي؟ دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري یا دا ډېره عادي خبره تاسو ته ښکاري؟
که موږ تاسو وګورو، اسلام د اسلام نه نگار نه یو څه دی، او دغه د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا بیا بل څه دی. اسلام او شریعت مقدسه دا بیا د عقل څخه ډېر لرې خبره ده. دا او عقل بیخي هیڅ تړاو نه سره لري. که موږ تاسو وګورو، خدای پاک جل جلاله خپله په قرآن کې وایي وقره فی بیوتکم، وای تاسو چې دا ښځې د قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې. دغه آیات بیا څوک ماته ماتولی شي؟ بیا څوک دومره د نر زوی دي چې ښځې راوباسي؟ که ډاکټرې ته ضروریت وي، زما د ښځو مکتبونه 22 کاله ایله و، 22 کاله امریکایان، اروپایي ټولنه، دغه د بشر د حقوقو دوستان دلیوه، هغوی دي ولکه ډاکټران یې ماته په افغانستان کې راوبه چې په داسې وخت کې چې مې
متسم صاحب مننه له دې چې زنګ مو وخه ډېره زیاته مننه له ګډون نه مو په افغانستان کې په دا تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې د طب له پوهنځۍ نه فارغې شوې. موږ ډېر شمېر ډاکټران یې درلودلې چې اوس بهرني هېوادونو ته راوتي دي. متاسفانه ډېره مننه چې باس کې مراسره ګډون وکړه. اوس هم ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورځو. میرمن امیل تاسو د اورېدونکو خبرې واورېدې. د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټوي. تاسو په دې اړه په آخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته ووایئ چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولی شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه؟ مهرباني.
زه ګران ورور ته یم. وروره د میرمنو په مجموع کې د ټولو افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکري د ښځو سره دښمني و د ښځو سره تقابل لري دي. دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوندې ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي. ته څنګه دا خبره کوي؟ دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او د حقیقت نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي. ته پوهېږې دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. اوس ته رقم په څه حالت کې خلک روان دي؟ خلک رواني شوي دي. ستا ګیډه څنګه مړه ده؟ څنګه دا خبرې کوي؟ خبرې په دې کې ده چې جهان کولی شي که نیت اراده ولري. زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې اسحابدهي ورسره نه شي کولی. تر ننه پورې خو دوی څکه دې نه وروسته که دوی یو اسحابدهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته، نو پوهنتون ولې نشته، نو کار ولې نشته. مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده. ته د انسان د صفتې څنګه نه پېژنې؟ ولې ورسره محاسبه باید دې نه وروسته که وکړي چاس تغیرات راشي.
مننه میرمن امیل. د خبرونه وخت ډیر کم د هیله جانې که په اخر کې ډیر لنډ ټکی تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنۍ ټولنو له بشري حقوقو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونه ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلی دی.
نه همدارنګه دا چې ښاغلی امیل هم ډېر یو ښه خبرې ته اشاره وکړه. دا چې زموږ اورېدونکی ډېر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کړه او اوس ښه خبرو ته اشاره ونه کړه. په هغه حالت باندې چې د ښځې قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ. خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هېوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره. هغه ښځې چې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېره زیاته مننه هیله جانه. د خبرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل. میرمن هیله شامس تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کې مراسره ګډون وکړه. قدرمنو اورېدونکو تاسو د ازادي راډیو له څپو نه نور بس د خبرونه اورېدله. وړاندې نورې خبرونې هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي. تر بیا مو خدای مه.
I'm فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو